درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو ویاندوی په 2015 کال کې د دوی د حکومت او نړیوالو اړیکې پراخی شوې دي. زبیح الله مجاهد نن د 2015 کال په ورستی ورځ په اکسپان کې ښکلی د دې کال پترس کې روسي د دوی حکومت پر رسمیت وپیژند او د دوی د کابینې غړیو د ریاست الوزرا د مرستیالانو په شمول نه نیوی بهرني سفرونه کړی چې د ډیپلوماټیک اړیکو د پراختیا سبب شوې دي. د طالبانو حکومت په تیرو سباندې څلور کلونو کې چې کابل نیولې دی له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کړې. خو نړیوالو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دوی انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه نه دي ورکړي. طالبان بیا دا خبره ردوي او ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دا حقونه رعایت کړي دي. په فرا کې په سیلونو کې یو شمېر ایسار کسان ژغورل شوي دي. په فرا کې د طالبانو چارواکو نن وویل چې د مرکز په قروغ زرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورلي او خوندي ځایونو ته لېږدول دي. په فرا ولایت کې د سه شنبه په شپه د سیلونو له امله د یو تن د مړینې د څلورو نورو د ټپي کېدو او خلکو ته د مالی زیانونو د اوښتو خبرونه خپاره شوي وو. د سیلونو له امله د فرا په لرې پرتو سیمو کې هم د سرو مال د زیان د اوښتو خبرونه خپاره شوي، خو تر اوسه له رسنیو سره دقیق شمېرې نه دي شریکې شوي. د بریتانیا پولیس د یو شل کلن افغان د نیولو خبر ورکوي. وایي چې د بریتانیا په شمال لویدیځ کې د نیوټن لی ویلز په روغتون کې د سه شنبه په ورځ ناوخته په یوې فلزي آلې 15 کسان برسیرن ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي دي چې مشکوک کس روغتون ته له ډاکټر سره د لیدو لپاره تللی و، خو کله چې غوښتنه رد شوه په قهر شو، یو میز یې مات کړ، بیا یې پر خلکو حمله وکړه. په ایران کې لاریونونه له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته غځېدلی دي. دا اعتراضونه د انفلاسیون او د پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته خپاره شوي دي. اعتراضونه د یکشنبه په ورځ وروسته له هغه پیل شول چې د امریکایي ډالر په وړاندې د ایراني ریال ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شو، نو هم هغه و چې د تهران په لوی بازار کې دوکاندارانو اعتصاب وکاوه. د راپورونو له مخې له تهران پرته په کراج، همدان، ملایرد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان او یس که هم مظاهره شوی دی. پولیسو په ځینو سیمو کې د لاریون والو د تیت پرکولو لپاره له اوشلن گازه کار اخیسته دی. او د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمدزی او اساق رحیمی هغه چیری دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه دی لوبیدلی. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شلووره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبي شي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا یو ځای دی. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیرې 300,000 ته رسولې. خو ځینې خلک وای د امنیتي ځواکونو پر ځای دي خلکو ته د کار په برابرولو پانګونه وشي.
خلق وږي دي، خلق په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته.
پاکستانی سوداګر وای د افغانستان د لارو د بندیدو له کبله میلیونونه ډالر زیان کړی دی. په افغانستان کې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز 3 کاله پوره شول. هغوی له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي.
کله هم دا د چې د افغان خزو د درد او غټ نړیوالو تور سوي تاسو نړیواله ټولنه بلیسترګي پټینی.
د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال شلووره جام لپاره لوبډله اعلان کړه. ځینې کرکټ پوهان وایي د میډل آرډر پخوانی ستونزې لا هم پر ځای ده.
تم کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای په 2015 کال کې د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر لشتر لشه درې لکو ته لوړ کړی دی. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو په کالنی راپور کې لیکلي دفاع وزارت د روزل شویو امنیتي ځواکونو شمیر 1,100,000 لوړ کړ او دغه شان له 1,00,000 زیاتو پولیسو هم د امنیت جرمي تحقیقات او سرحدي کنټرول او لوجستیک په برخو کې روزنه بشپړه کړه. خو د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي داسې مهال چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورستر بلی ډیری شي، د امنیتي ځواکونو ډیرول لومړیتوب نه دی، بلکې د دوی په باور د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دوی د روزل شوي ځواکونو شمیر لږ تر لږه 3,00,000 کسانو ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد چهارشنبه د دسمبر 1 په خپل اکسپانه په 2015 کال کې د دوی د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې لیکلي تیر کال د دوی د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو د روزل شویو شمیر 1,00,000 ته ورسید. همدا ډول په خبره په یو کال کې 1,00,300 پولیس هم په امنیتي، جنایي، سرحدي، لوجستیکي او نورو برخو کې له روزنې فارغ شوي دي. خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې اوس مهال د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو شمیر څومره دی. خو د تیر 1,403 لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت له تلونی سره په ځانګړي مرکه کې دا کړی و چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 15,00,000 تنه دی. دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټي په خپل وروستي راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خپور کړی ویلي و چې د طالبانو امنیتي دستګاه له 380 څخه تر 450,000 پوری پرسونل لري چې شاوخوا 150,000 دفاعي او 200,000 پولیس او استخباراتي ځواکونه دي. په دې راپور کې لاغلی و چې د 2015 مالي کال په لومړۍ نیمایي کې په امنیتي برخې پورې اړوند طالبانو لګښتونه 55.2 میلیارد افغانۍ و. داسې مهال چې 6.2 میلیارد افغانۍ په نورو سکتورونو کې مصرف شوي. خو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه ویلي. د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له لوري د 2015 زیږدیز کال په خپور شوي کلنی راپور کې د ډیپلوماسۍ او نورو هیوادونو سره د اړیکو، اقتصادي ودې، بیا رغونې او بیلابیلو نورو مسایلو په اړه هم توضیحات ورکړل شوي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډېریږي، د امنیتي ځواکونو ډېرول لومړیتوب نه بلکې د دوی په خبره د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ستونزې نور ډېرې زیاتې دي. خلک وږي دي، خلک کار غواړي، د په ځای چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وشي دوی ځواکونه وایي چې ډېره وو. تو خدای څلور کاله کېږي طالبان راغلي دي او نو ورځ تر بلې خلک بې وسله کېږي. دوی باید دا ووایي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره یې څه کړي. ځواکونو یا د عسکرو ډېرول خو دوی د خپل نظام لپاره کوي چې خپل نظام وساتي. حکومتونه خو په ټوله دنیا کې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره کار کوي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکو هم د نوم د نخبرېدو او وګ بدلون په شرط ورته خبره وکړه.
دوی ولې کار نه پیدا کوي خلکو ته؟ خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته، ځوانان نوري وادو ته په قاچاقي لارو ځي، په سختو لارو مزل کوي تر څو یو مړی روزي د کورنۍ لپاره پیدا کړي. زه به پوځ څه کوم یا زه به د دوی قطعې څه کوم چې دوی به د قطعو لپاره کسان نیسي؟ پوځ خو زما ماشومان نسي مړولی، زه به پوځ څه کوم؟ موږ ته د کار پیدا کړي، ځوانانو ته د کار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په 2018 کال کې به د افغانستان لږ تر لږه 2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په راپور کې راغلي چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. راپور کې ویل شوي چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیتونو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړې. د اوچا پټکو د فشارونو اوس د خړو د نامنې لزیاتې دوه لګونډي هیوادونو څخه د کډوالو پراخستنې د اقلیمي بدلون لامل وچکالی او پر لبسي طبي پیښو سره یوځای شوی او وضعیت لا پیچلې کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلو په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې په اړه راپور ورکوي. مخکې هم بیلابیلو نړیوالو سازمانونو افغانستان کې د موجود بشري ناورین او اړمنو سره د مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي وو.
azadiradio.com د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو لکبل د دوړو خو سوداګرو د میلیونو ډالرو زیات کړي دي. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. خو اوس یو بل موضوع د پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې میشت افغانان وایي د پاکستان حکومت کمپونو ته د هر ډول خدماتو په پرې کولو سره پر دوی سخت فشار راوستي دي. د افغان کډوال چې تر ډیره خیبر پښتونخوا ایالت په کمپونو کې ژوند کوي وایي حکومت پر دوی اوبو برښنا پرې کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو پنغالو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د حکومت لوري پر دوی د اوبو پرې کېدو یو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړي. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کم کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي وویل دغه اقدام زرګونه کورنۍ اغیزمنې کړي دي. نوموړي چهارشنبه د ډسمبر 1 ازادي راډیو ته وویل
اوبه تقریبا بندې دي او خلک له ستونزو سره مخامخ کېږي چې اوبه نه وي خامخا ستونزې خو دې سره ولاړېږي. نو په حال خلکو ځان ته شمسیانې لګولې دي او دا جنریټر دي دي نو استفاده کوي. سرکاري اوبه نشته.
د پیښور په زندۍ کم کې میشته یو بل افغان کډوال ظریف کاموال وایي د دوی د کم په ګډون په ټولو کمپونو کې دولتي خونځي تړل شوی او د دوی ماشومان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
خبر په پښتونخوا کې کم سرکاري مکتبونه دي ټولو نه وسایل وړي دي. صرف په شمشدو کمپ کې او کوم ملکانو چې لږ مقاومت کړی هغه سره به وسایل یو سکول کې به پاتې دي. نور وسایل ټولو نه وړي
ماشومان په تروي ناز دي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤلین هم وایي چې په روسيو کې د دې ایالت په ټولو کمپونو کې د اوبو برېښنا ګړون افغان کډوالو ته بنسټیز او لمړنی خدمات بند شوي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
ټول باندې دغه موبایل باندې کړی نو ټول ځینې کې یو باندې کړی بجلی باندې کړی دا سکولین باندې کړی دی ډیار سي باندې کړی پی
دا په داسې حال کې د چدروانی ونی په سر کې وشمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړیو چې د سوابي سیمایزو چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید د دسمبر تر 1 پورې دا کمپونه خالی کړي. کنه د دسمبر په 1 بعد د دوی په وړاندې عملیات پیل شو. دا کم بد عملیاتو په ترڅ کې ونه لول شي. د پاکستان د ډان ورسپانی د راپور پر بنسټ ډیره دا کمپونه د 1980 ملسیزي په پیل کې د پوخانی شوروي اتحاد لخوا پر افغانستان د يرغل پر مهال جوړ شوی او لا هم زرګون افغان کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار دغه کمپونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو هغه افغان کډوال چې لکلونو رئیس په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وستلو لړۍ په بیساري ډول چټکه شوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري د دسمبر په 14 په خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان هیواد ته له پاکستان د ستنیدونکو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوخته. د کمشنري ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندې چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول جبري استل د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندیدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدې عمل تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدی هم وایي چې په تیرو څو باندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 ملیون ڈالر نه زیات نقصان شوی دی صرف د تورخم تاسو را خبره کوم بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی ان اوس پورې د تقریبا د 80 روزو کې 205 ملیون ډالر نقصان شوی دی غټ مارکیټ وګو نه د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته
پاکستانی چارواکو ویلی چې له شاوخوا 1000 تر 2000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلارو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1 میلیون ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. په خو هم د سیاسي تاوتریخوالی او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دوړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنستنې شي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وشدي موډل لپاره تړلې پاتې شي نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ایز اقتصادي بې ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپل ټول لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمدزی او اسحاق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه و لوبیدلي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شل وره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه تو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبیږي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربی امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکاري سنا کاکل د کرکټ له یو نظر خاوند بختیار ساحل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د دې لوبډلې یعنی د دې اعلان شوی لوبډلې په اړه د دوی نظر څه دی.
په عمومي ډول کې د سکواډ ورزول شي په دې کې ترډی راغ لوبغاړي دي چې تمې کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې ور سره صدیق الله تل درويش رسولي وازمت الله عمر زیدا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمنان دی. شپږم نمبر کې لګستون زده خوشایت کرکټ بورډ لوبډله با ګلبدین نائب ته د غزه ور کوي. ور سره بیا محمد نبی رازي، محمد نبی نورسته، راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لسکسیزه لوبډله تنه انتخاب دی شي چې کم مستون زبکی نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل پدې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نائب کا کریم جنت. زه وایم چې ګلبدین نائب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبي او کک چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې اسحاق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمن کلو بول کیږي ګټور بوي ځکه هغه کا کیپینګ کوي بیا به ګربز تلک زره فری هند وي او هغه به یوازې یو دند مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره بغوار انتخاب شوی او آیا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپ وهون کی مسله ده چې مخ کې پاغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپ وهنه کوله، هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کچام بای استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو. نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته به کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي چې هغه د دې وړتیا ولري، خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي، څوک چې د شلوریز کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی. هغه د اوږد فارمټ لپاره ښه ثابتې دی چې خو شلوریز کرکټ کې د عمر وړتیا نه لري چې هغه د میډل آرډر د توپ وهونکي په توګه دغه تشه ډکه کړي. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بله مسله په کې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له اند چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای، ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی، دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري. او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په کېدو روان دی. دا یو مسله ده، باید د سکواډ کې وای. بله مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېدی. یو خو شلوریز کرکټ چې دی تر ډیره پورې دغه سې توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي، معنا دا چې هغوی مهارتونه لري. یوازې چټکه توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په کې شلوریز کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریز کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي، یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر دیر شو لوړې منډي ورنکي، او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کمې منډي ورکړي، دو درې وکټې دی واخستې، دا ډېر ارزښت لري. او په مهم وخت کې چې لوبډله ته اړتیا لري ته باید اور څنګه وکي. په شلوریز کرکټ کې هر بال کول چې ودا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي، نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود، امدارنګ ضیا شریفی، دغه راز نوید زدران، دا درې هغه توپ اچون کې دي زما لاندې چې دوی د دې وړتیا لري چې باید په لوبډله کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دي، هارد بال کرکټ کوي، مختلف نړیوال میچونه کړی دی. عبدالله احمد زه تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته، نو خلو بغاړه ده، ښه استعداد ده، خلا وخت ته اړتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام، آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي، زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري، چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. کتاسوی نه نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی ترنیمه پهلو پورې ځان رسېږي، معنا دا چې په ګروپی پړاو کې خېس یاله کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو ورخیزه توګه ماتې ورکړې وه، له سولفی قایب یا په یو ورخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه، خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتري د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې، چیرته چې د سپین بولینګ تل درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې. دا چانس د افغانستان لپاره ښه دی، او لکه څنګه چې ستاسې په پوښتنه کې دي، افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري چې له ګروپی پړاو څخه بل پړاو ته، یا د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړي په دې هیله.
د افغانستان د شلوره جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوان بختیار ساحل سره مرکه واوریده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیزه درې کلونه اوړي، له دندو راګرځول شوې ځینې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په وختو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکو یې خزي وي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښاري وی اوسیدونکو او د وی بهرنۍ مؤسسې پخوانی کارکونکو چې د طالبانو د حکومت له خوانی وازیدا بلکې لسکونه نورې خزینه همکاران یې هم لداندو منسوي د نوم خبرولو په شرط د دسمبر په 26مه ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمایی و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده
دا سیو درد دی چه در طول حق انجون و خزو چه دن دیه درلودی روانی اغیز من کرده پر مک طول یه منفی اغیز کرده. اوس چه اکثر خزی انجونی بیکار دی دیره دا سیکورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده ده. دا وضعیت ډیر بوګنون کیدی ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي ځکه چې کومه تمه چې پرون لنجونو خوځوه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بیکاره یو. له اسلامي امارت هم یې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روزي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند وي ادارې کارکونکي و او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بیلابیلو محدودیتونو له امله د دندو پریښودو ته اړ کړل سوي هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یوه ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک ده، خو پلار ورور خاوند دا ټول هر څه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه اوس اجرا کړي. ډېر زیات ستونزې سره، ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله همدا ده چې د افغان ښځو دا درد د غږ نړیوالو ته ورسوي تر څو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
دا افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر 24مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 24مه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د دسمبر په 9مه پر خپل ایکس پانا د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د خزینه کارکونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نا دولتي دندو ایستلې وي. د وزارت د مکتوب کې خبرداری ورکړی و چې که دا مؤسسې او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به یې ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته لتاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا لوړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز شوي نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې او ښځې له حقیقت لري بولي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې تر دې بندیز وروسته د هغو افغان کورنیو چې نفقه ګټونکي ښځې دي او د ښځینهوو په مدیریت رهبري کېږي روان وضعیت په بېساري ډول نوونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د دې حالاتو د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه زیات کړي. له دې ډلې د ښځو بشري حقونو فعال یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل
تصمیم کې اینا گرفتن تنها اک طبیعی زنان پایمال نساختن، بلکه
دبتی کرچ دوی کرینه وزی لخزو طبیعی حق خیصه، بلکه در زرگون و کورنی و شوندی بی وزلی او نهیلی سر مخ کرده. نموک در پریکره و انسانی نورین او کار ظلم بولو کدا محدودیتون دوام مومومی در خزو او خق و کورنی و چه وزین سرپرستان ای خزی دی راتلون که بایی ترنن هم تیارشی او یو نسل شرافت مندان جوان تا هیلاله لسور کوی.
دملگرو ملتون و سازمان د خزو څنګه یو ان وومن د روان 2015 کال د جون پر ولسمه پر خپل وی پړنه خبر کړي راپور کې د خزو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړي و او ویلي و چې هر لاسو څخه نخ افغان خزي د کار زده کړو یا مهارتونو لروزنې استلسوي چې د بیکاری کچه لوړه کړي ده. ملګرو ملتونو اټکل کړي و چې پر خزو د محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډیر اقتصادي زیان رسولای دی. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د نادولتي ادارو ترڅنګ عام په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہلچ ټول جوړ غوښتم بیاست شرح لاسته ولسم ټولګي و ولسم واسطه راځم نن یو نوې موضوع شروع کو په دغه سفر کې کومه موضوع تاسو به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتلکو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیواناتو څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شبه شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدن فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنه او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوکو. زموږ ستاسو درس به د څلور اتیا مې صفې څخه تنوي مې صفې پرې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دا فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړش لري، مګر ځینی ډیر پیچلي جوړشتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دا حیوانات چې دی ځینی په اوبو کې ژوند کوي او ځینی په چاپیریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټوله ډولونه چې دی هغه په وای او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوکو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې لکه جوړو چې دی جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدن او ځانګړتیاوی وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتینی کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوستي او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی او د بل سره مخ مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسي. او دوی چې دی دغه دواړه خزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او دا نازکه غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د ښکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دوی ټول چې دی ومنتل ته خلاص دي او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې مثال پښې چې دی په سر کې دي او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه د کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دي چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري. مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د تشولو بویولو لمسې لیدلو توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي دغه بوی وکولای شي یان دا ټول څغره هم پدې کې وجود لري. او د بدن خالګای چې د هغه د سیولم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي پکې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی دولونه چې دی د غوس خې یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی هغه سکلیټ دی چې د صدف په واسطه پوښل شوی دی د دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهرنۍ نی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. تاسو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغه حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول تور ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل هغه کوم ښکار چې پر د کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې راځو حلزون چې دی حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاته دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي نه هیڅ غړي په غزا کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا د غپرازي دوی د هغه څخه ځان د کریم ژغوري. او دوی چې دی اریته ورته جبل لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پکوي چې د هزون ډېرې نیوی چې دی هغه لک د واګي یا سلا او بل چې دی د سلاک په نامه سره دیږي چې دا د هزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې راځو دوه پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوش په واسطه پوشل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلی دی. راځو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپل عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل شوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه شوې ده. او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغه په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم تسلیمیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه دې ته داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاند جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. راز د پسته بدن او اهمیت وای پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاند له لحاظه دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایی امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګ د دې ځینې نور چې دی ايدن د ايدن د لعمله ډېر ارزښت لري همدارنګه دوه پلی چې د چملغره له جوړي دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په دغه څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي همدارنګه د هزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه هزون چې موجود هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځ وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي ورپسې راځو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو کلی یا بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومی شي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی په دند کړي کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بدلونکي چنجانو فایلم روسه د دې ځنګړتیا پیژنو چې دی خپل په جوړښت کې څه ځنګړتیا لري دوی هم چې دی دوه اړخیزه تنظر لري او پرته د ژور څخه ژور چې د دې د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټول چې دی د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوی دی او همدارنګه دوی چې دی بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کم شاوخوا چې دی د نازک کټیکل په واسطه پوښښه او کټیکل موږ ویلی و چې د مثال او به جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجودات او چې داس مخنیوي کې نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی دغه عمل نمجن دی او د دې هضمي کانال چې دی هغه چې په ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه وشریانون په واسطه بدن دغه کم نور برخه ته چې دی وینې رسېږي او بیرته زړه ته وینې رسېدل هم دغه رقم سره رسېږي یعنی یو تړلی دوران په پمنس کې لري او بل د دې تنفس چې دی دوی هم ځینې چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین او همدارنګ دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګ د دوی کم عمومي خالیګا چې ده هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دوی کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګ حسي غړي هم لري چې ده هغه څخه د سکولو لیدلو او نورو کارون د پاره ورسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په شډه سره سر خلاص شوی اوسه موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکو درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدونی یا ملسکا فایلم او پیژندې همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې راځو د دا فایلم مو او وروسته چې به دې کلاس نه په ځینو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات وویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شد ډول سره وکړي کوم موضوعات چې ورته خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لپاره کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مو دستي سر خلاصيږي او د دې کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځنګړتیا او څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږئ. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاسته بدنو ځنګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده، حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي، همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېمه آخرنۍ پوښتنه، د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلی د دوه پلی یا صدف جوړښت شي په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او صحت مند بیا سره خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوسته. نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلات پیژندل او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس تاسو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي دي، خپل نیورون چې څه خبرس کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپږم صفحې څخه تر څلور شپږم صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچیرې یو نیورون خپل لمنځه ولاړ شي بیا ورسته بیرته منځته نه راځي او نیورونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنی مختلف ډولونه د نیورونونو وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بودی چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي او دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري ځکه چې د حجرې لپاره اړین اورګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د ار ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول اورګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې اورګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل ماده غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه
اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې ریبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړول کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دي د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجروي جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکښې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ټرانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټو دا سپاینونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې جنریټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی سي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښ دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوښ په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لیږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې سوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونو ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی پاس احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو بنه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونو برېښنایي سیګنالونه د افراد عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ تمنوي چې حسي نیورونونو دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي، او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځان دی سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه دنجایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دې چکی ډېر مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیت چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خمالمیږي چې د دې عصبي سیستم د نن حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنس اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلي لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي، کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي، چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي، چې دوی د پاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لېږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایو. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنې دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، او غوښ خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسی هغه یو خو د ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیر شه د مسل تولید تنظیمول دي هم دارنګ د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسل راوړل دي او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او دوبو اندازه شکی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سر ترسره لپاره د بدن مجبوره کول دي کله چې حسي نیورون ولېږدول سي او عصبي سیستم ته هلته دغه هورمون د غدد په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکی شته ولیدېږي او خپل هدف خو جته ځانسي په هر خلنې برخه کې درې پښتنې لرو لمرنې پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي دویمه پښتنه ده ساين اپ څه ته ویل کېږي واضح کړي او اخرنې پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي ساس ټول ته توجه ښه نړۍ مننه